مجید بابر چې د خبرو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو. درنو اردوونکو اوس درته د مشال همکار نجیب عامر د مشال ریډیوي مجله وړاندې کوي چې دا ځل ورکې تاسو د جلال آباد کې د میوزیم او کتابخانی د منظوري د یوې نوې مجلې خال د خپرېدو د راډیو د نړیوالې ورځې او د چینیانو د نوي کال په اړه مطالب اوري. د مشال راډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه
د مشال راډیوي مجله کې درته نجیب عامر هر کله وای په دغه خبرونه کې مو یو وار بیا د پښتنو سیمو ادبي هلې ځلې منډې ترړې او لوړې ژورې له نظره تیرې کړې دي. پښتانه هنرمندان، لیکوال او شاعران بیا هم د مینې ویشلو لپاره د یو بل سره مخامخ وو. د ځینو ادبي او کلتوري فعالیتونو څخه به په دې خبرونه کې خبر شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په جلال آباد کې موزیم او کتابتون جوړول غواړي.
د 1995 مالی کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې چې په پام کې نیول شوې هغه منځوري شوې دي.
د راډیو نړیواله ورځ سخ کال په افغانستان کې په داسې حال کې ولمنځل شو چې دغلته د راډیوګانو شمیره مخ په کمېدو ده. په منګور سوات کې زیم پښتونخوا په نوم د موسیقي شپه کې د هنرونو ننداره وړاندې شوه.
دا پروګرام د دغه حالاتو ترجمانی کوي چې دلته امن دی، سکون دی، او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سواد د قدرتي حسن لطف والی.
د خال په نوم یو نوې معیاري مجله له چاپ راووته. د مسؤول مدیر سره یې غږېدلې یو.
زما دا خواهش و په زړه کې چې زه په پښتو ادب کې یوه داسې رساله راوباسم بس دا زما یو تند و په زړه کې.
نور راپورونه او مرکې هم درته لرو او په جلال آباد کې د مومن کتابخانې له یو مسؤول نه اورو چې تازه یې څه چاپ کړي دي. دا راپورونه او مرکې به واورئ، خو اوس درته پامیر ساحل کلتوري او ادبي خبرونه وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د نوخار سیمې او پیژندل شوی شاعر د فبروري پر 8مه وفات شو. دی په 1949 کال کې زیږیدلی و. د دوه چاپ او ګڼ ناچاپه کتابونه تر شا پرېښودل. سید ګلمان شاه 50 کاله وړاندې د کوه دامان پښتو ادبي ټولنې بنسټ ایښودلی و. سید ګلمان شاه یو له هغو کسانو څخه و چې په نوخار کې به یې مشاعرې جوړولې او د ورغلیو شاعرانو میلمه پالنه به یې کوله. د پاکستان مشهوره ناول، افسانه او ډرامه لیکونکې فاطمه سوریا بجیا د فبروري پر 10مه نیټه په کراچۍ کې مړه شوه. نوموړي ته د هغې د ادبي خدمتونو له وجې ډېرې جایزې او ایوارډونه هم ورکړل شوي ول چې هلال امتیاز او پرایډ آف پرفارمنس ایوارډونه هم پکې شامل دي. نوموړي د 1930 زیږیز کال د سپتمبر پر لومړۍ د هند په حیدرآباد دکن کې زوکړه وه. د فبروري په پیل کې د اردو ژبې یو بل پیژندل شوی ناول لیکونکی انتظار حسین هم وفات شوی و. د فبروري پر 14مه په هنګو کې مشال پښتو ادبي ټولنې د 4 نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وکړه. لیکوالو او شاعرانو د ممتاز اورکزي زه په چاک پروت یم، د ارواښاد اومد حسین بنګش په سنځله، د ارواښاد عبدالرزاق حکمت پر حکمتونه او د وصال اورکزي پر فطرت په رنگینیو کې کتابونو باندې مقالې واورولې. ورپسې یوه لویه غیر طرحي مشاعره هم وشوه چې لسګونه شاعرانو پکې برخه واخیسته. پانوس ادبی کاروان په دې وروستیو کې د سویډن په مالمو ښار کې خپل غونډه وکړه. دا د افغانستان د لیکوالانو او شاعرانو یو ادبي او کلتوري ټولنه ده چې د ډنمارک او سویډن سربیره په نورو اروپایي هیوادونو کې هم مشاعرې، سندریز ماښامونه او د کتابونو مخکتنې ترتیبوي. په غونډه کې د پانوس ادبی کاروان پر هلو ځلو او راتلونکو نوښتونو خبرې وشوې. وروسته یو آزاده مشاعره هم وشوه. د فبروري پر 10مه کراچۍ کې میشتو لیکوالو د جرس ادبي ټولنې غونډه کې د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت چې هنرمندانو، لیکوالانو او شاعرانو ته د میاشتنۍ وظیفې ورکولو پریکړه کړې ده دا غوره ګام دی، خو د قبایلي سیمو او کراچۍ میشتو پښتنو لیکوالو نمونه دي هم په دې لیک لړ کې شامل کړي. لیکوالو د افغانستان او خیبر پښتونخوا له حکومتونو دا غوښتنه هم وکړه چې د پښتنو مشاهیرو مجسمې دې د کابل او پېښور په ښارونو کې ودرول شي.
له پامیر ساحل مو کلتوري او ادبي خبرونه واوریدل. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې یو اما کتابتون او یو موزیم جوړول غواړي. د نوموړي وزارت مرستیال زردشت شمس په جلال آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل حکومت دغه دواړه پروژې منظوري کړي او ډیر زر به پرې عملي کار پیل شي. نوموړی همدارنګه وایي چې د جاپان په مرسته د هډې موزیم د بیا رغونې لپاره به هم هلې ځلې پیلوي. له جلال آباده باز محمد عابد نور حال راکوي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستیال زردشت شمس ننګرهار ته راغلی و او د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د یو عامه کتابتون او د موزیم د جوړېدو خبر ورکړ. نوموړي وویل
د 1950 مالی کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې چې په پام کې نیول شوې وې هغه منظوري شوې دي. یو د سراج العمارت ودانۍ چې نیمګړې پاتې ده کارې د هغې تکمیلول دي او هغه استفادې ته برابرول دي د میوزیم په توګه. بله متاسفانه د ننګرهار غوندې یو علمي او فرهنګي ولایت مناسب عامه کتابتون نه درلود. نو سږ کال انشاءالله د هغې دپاره هم بودیجه منظور شوې ده. په جلال آباد کې به یو مناسب اما کتابتون تعمیر جوړ شي.
په دغه سفر کې لنوموړي سره د آسیایي وادونو د تاریخي آبیداتو د سازمان مشر تاکاخاشي چې د جاپان هیواد سره تعلق لري هم ملتیا کوله. زردشت شمس وایي چې له ده سره یې په ګډه د اډې د موزیم ویجاړه شوې ودانۍ وکتله او ده ژمنه وکړه چې د دغه موزیم بیا رغونې ته به د نړیوالو پام را اړوي.
د میوزیم په اړه د دې عمده برنامه ده چې د دې راشي وضعیت یې وګوري او څنګه وکولی شي چې د نړیوالو مرستې دې برخې ته را جلب کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه موجوده امکاناتو ته چې وګورو د اډې میوزیم غوندې یو غټه پروژه موږ په خپلو امکاناتو باندې نشو ترمیمول.
زردشت شمس وایي چې د اپریل په میاشت کې به په توکیو کې د افغانستان د تلاتفی او د باګرام د ای خانم د آثارو نندارتون جوړیږي چې له نندارې وروسته به هغه ټول آثار چې په تیرو څلورو لسیزو کې له افغانستان څخه ایستل شوي او په نړیواله کچه باستاني ادارو ته په لاس ورغلي بیرته افغانستان ته ورکول کیږي. دی وایي چې په دغه نندارتون کې چې د افغانستان 3000 کلن تاریخي آثار به پکې نندارې ته وړاندې شي ترڅنګ به یې د اوسني وخت یو انځوریز او ویډیوي ننداره هم وښودلی شي.
د ننګرهار په شان د پښتونخوا سوات سیمه هم د لرغونو آثارو او پخوانیو تهذیبونو مالامال ګڼل کیږي. سوات د قدرتي حسن کرشمی هم لري چې زړه راښکون یې تر لرې لرې محسوسېدای شي. د سوات په تاریخي اهمیت به بیا کله خبرې کوو، خو اوس له سواته د یوې رنګارنګي هنري شپې راپور لرو. زه یم پښتونخوا په نوم د موسیقۍ شپه کې ځایي هنرمندانو سندرې وویلې. د سوات اوسیدونکي وایي له کلتوري میلو معلومیږي چې حالات سم شوي او خلک د ژوند له رنګونو مزه اخلي. له سواته نیاز احمد خان.
سوات منګوره کې زیم پښتونخوا نومي کلتوري دستوري په لړ کې سندریز ماخام کې د سوات یو شمیر هنرمندانو سندرې وویلې چې ورته راغلي اوریدونکي هم ډېر خوشاله ول. د موسیقۍ دغه دستورو په اړه سوات کې د زلمو ټولنې غړی حریس بدر وایي چې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت سره په دغه دستورو کې مرستیال دي. سندریز ماخام ته راغلی د وینګوري هنرمند سندرغاړي سادیا شاوی چې دوی ته د هنر خودلو موقع ملاو شو د خیبر پښتونخوا حکومت مننه کوي. یو بل سندرغاړی کرامت شاه وایي چې سندرغاړي په سرکاري توګه ومنل شول، دغه د دوی لپاره ډیر بختور ګام دی.
او بس دا خو ډیر غټ اقدام دی چې زموږ اوسه پورې خو موږ لا چا په دې کې هم نه حساب کړي چې لا قدم زموږ د یو ژوند حصه ده یا زموږ د ثقافت یو کلچر دی، دا زموږ حصه ده. داسې خو لا موږ اوس هم په دې خلکو نیو تقسیم کړي. خو ډیره مننه ستاسو چې تاسو موږ له دومره مقرره کړله او حکومت ته هم ډیره شکریا ادا کوم چې خاص کر هنرمندو لپاره دا چانس ورکړو.
موسیقي پروګرام ته راغلی ناصر عالم وایي چې په سوات کې یو شمېر هنرمندان دي. اوس چې په سیمه کې امن راغی نو دوی ورته ډېر خوشاله دي.
دا پروګرام د دغه حالاتو ترجمانی کوي چې دلته امن دی، سکون دی، او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سواد د قدرتي حسن لطف والی دین مزیم چتی کوي.
سندریز ماخام موسیقی د شپې ناوخته پورې جاری و چې ورته یو شمیر زلمی هم راغلی ول او دغه پروګرام څخه خوندونه واغستل.
د پښتو موسیقي خوږه ده، سوچه ده، ځانګړې ده او لرغونې ده. د موسیقي په قسمونو، د موسیقارانو په ژوند او د سندرغاړو د کار او ژوند په اړه یوازې د ګوتو په شمیر پښتو کتابونه چاپ شوي دي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي ډاکټر لیاقت تابان په دې وروستیو کې د پښتو موسیقۍ په اړه یو څېړنیز کتاب چاپ کړی چې پکې د ټولو پښتنو سیمو د موسیقۍ، موسیقارانو او هنرمندانو په اړه معلومات راټول شوي دي. دا کتاب موسیقي تر سهیلي پښتونخوا نومیږي. په کوټه کې د مشال لاډیو خبریال خدای نور ناصر له ښاغلي تابان سره خبرې کړي او په سر کې پوښتلی چې دې کتاب لیکلو ته څه شی وهڅولو. ډاکټر تابان وایي
د دې کتاب د لیکلو خو ډېر وجوهات دي، لیکن دوه داسې لامل وو چې زه د دې کتاب په لیکلو مجبور کړم. یو د پښتنو سره چې د تاریخ په اوږدو کې کومې کیسې را روانې دي، یو څه خو په تاریخ کې پاتې شوي دي، یو څه دا دي چې موږ د تېرو 30 کالو راسې وینو چې د پښتو موسیقي سره چې کوم چلند په افغانستان کې اوسو یا دلته په پاکستان کې اوسو، د انقلاب وروسته زموږ ټول سندرغاړي در په در اوسو، له کوره ووتلو، میوزیک سینټر ران بند سلو سره، نو په هجرت کې موسیقي سره انسان خپل د خېچ غم لري، نو هغه موسیقي ته دغه ورنه کوم. بیا په خیبر پښتونخوا کې چې څه وخت د ملایانو حکومت رالی، بندیزونه ولګېدو، از موږ د ډېر نازولي سندرغاړي دا وخت په هجرت مجبور سو په پردی هیوادو کې د بل نوکری کوي، نو دا موسیقي کرار کرار زموږ په سیمه کې هم دای څه په ورکېدو وسره. دغه تاریخي زموږ چې کوم وراثت دی، چې کوم زموږ اساسات دی، زموږ سرمایه مایا ده، دا خوندي کول زموږ لپاره اړین نو، ځکه ما غوښتو چې زموږ د موسیقي تاریخ خوندي سي. دویم دا و چې ما به د پښتو موسیقي کتابونه وکتلو، زما تنده نه په ماتې دله. درې داسې کتاب ولو چې کار په سوی و، لکه په کابل کې یو لیکل سوی سلویش کال پخوا، زولی د ګلو مصطفی جهاد لیکلی و، خو په هغه کې لږ تاریخ و او لږ زیاتره تذکره وه د افغانستان د سندرغاړو. یو کتاب چې ولو محمد دین ژواک لیکلی و افغاني موسیقي په نامه، هغه دا سبکونه راخصی د موسیقی ده، خو په هغه کې چې ادبیات زیات و موسیقی نه ولا. یو کتاب لایک زاده لایک د پېښور د لیکلې دی فنکار نمبرې، هغه کې د پېښور د سندرغاړو تذکره راخصی ده. نو موږ سره داسې بشپړ کتاب نه و چې عام لوستونکي دا وګوري چې پښتو موسیقی د کوم را پیل شوې ده، د پښتو موسیقی ریښې له کومه دي، د موسیقی هنر څنګه دی، زموږ کوم مکتبونه دي، په پښتني ټولنه کې څه اغېز دی د موسیقی. نو ما کوشش وکړ چې زه یو داسې کتاب ولیکم چې د دې ټولو سوالو جواب لوستونکو ته معلوم وي.
لکه زه به همدا پوښتنه وکړم چې په دې کتاب کې موضوعات څه شي دي؟ تاسو خو لږ ذکر وکړو، که پوره راته زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا کتاب ټوله څو بابه دی او په دې کې موضوعات څه شي، په کومو موضوعاتو مو کار کړی؟
دا کتاب کې ما لس بابه چولی دي، چې په هغه کې یو باب چې دی د پښتو موسیقي په تاریخ اډانه لري، دویم موسیقي په پښتني ټولنه کې څه ارزښت لري، دریم موسیقي او حیوانات د دوی خپل یو تعلق دی په هغه باندې دی، څلورم د انسان درملنه یا د راګو اغیز، پنځم باب چې دی د موسیقي علم دی، شپږم باب په دې کې د پښتو سازونه چې کم دي، او لوی کار چې کوم ما په دې کې کړی د پښتو موسیقي مکتبونه مې راخیستې دي، او دوی سي دا کار دی، یوه حصه ما د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده، او لسم باب چې په دې کې کوم په کومه نتیجه رسېدلی یم، په کومه پایله رسېدلی یم، او د موسیقي د وجې لپاره زه کوم وړاندیزونه لرم. نو دا لس باب دي چې ما دغه کړي دي، 1550 صفحې دا کتاب دی، او په دې کې ما هڅه کړې ده چې د سهیلي پښتونخوا د سندرغاړو چې کوم کوشش وکړي دی، چې شپږ نوي عکسونه ما جمع کړو، دولس صفحې رنګین تصویرونه هم شامل دي.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، د موسیقي په اړه خو مو ډیر خوندور کتاب ولیکه، آیا نور هم تر دې کتاب لیکلو وروسته هم نور هم په موسیقي باندې کار کول غواړي، که بس په دغه ځای مو موسیقي پرېښوده؟
موږ باید صرف خبرې ونه کو، عمل هم په وکم. د دې کتاب لیکلو وروسته ما ته خلکو ډیر کیسټان راوړل چې هغه خپل ریکارډ کړي ول، د ریډیو سره هغه سره خوندي پراته وو، او دا انټرویو اندي د ما سره، نو دیس په سوو سندري ما جمع کړي دي چې زه غواړم د انټرنیټ له لارې د تل لپاره محفوظ کم، او دا آوازونه په پښتنو ته ورسوم.
خدای نور ناصرو چې ډاکټر لیاقت تابان سره د پښتو موسیقۍ د یو نوي چاپ شوي کتاب په اړه خبرې کولې. د خپرونې په دې برخه کې د ممتاز اورکزي یو شعر درته بشیر ګواښ وړاندې کوي.
پرون پور ازما و نند بل شو یو سړی، پرون پور ازما و نند بل شو یو سړی، کمال وکم شپه پشپا بدل شو یو سړی. ارمان د منزل و باوری و په ارمان، حیرانیم پشا ولی ل مزل شو یو سړی. نازکا پسر المر ولاړه هیڅ نه خبر، نازکا پسر المر ولاړه هیڅ نه خبر، لتا نه خو چاپیر لکه ململ شو یو سړی. لډیرو کمالونو چې و پاتې نیمه خوا، لډیرو کمالونو چې و پاتې نیمه خوا، لډیرو نیمګړتیاو مکمل شو یو سړی. او په نیمه شپه ممتازه ما له خوبه پاڅی، په نیمه شپه ممتازه ما له خوبه پاڅی، شاعر شوم زه زما غزل شو یو سړی، شاعر شوم زه زما غزل شو یو سړی، پرونه پور زما و نن د بل شو یو سړی، کمال وک شپه پشپا بدل شو یو سړی.
د ممتاز اورکزي له شعره مو خوند واخیست. د مشال راډیوي مجله اورئ. اوریدونکو، د انسان او د راډیو د دوستۍ موده سلو کالو ته رسیږي. راډیو له ښاره نیولې تر کلیو، بانډو، غرونو او سمسو موږ او تاسې له حالاتو خبر کړي یو. نن سبا ژوند ډیر په منډه دی او په یوه موبایل کې خلک نړیوال تلویزیوني چینلونه هم کتی شي، خو انسان او راډیو بیا هم د یو بل لمنه پریخی نه ده. په پښتونخوا او افغانستان کې په سلګونو شخصي او حکومتي راډیوګانې فعالې دي. د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونیسکو لخوا هر کال د فبروري 14مه د راډیو د ورځې په توګه مانځل کیږي. په همدې موضوع له کابله خان محمد سین راپور لري چې ورکیا ورو اوس افغانستان کې د راډیوګانو خپرونې یو څه پیکه شوې دي.
نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي چې مالی، تخنیکی، امنیتی ستونزې او د خزینه کارکوونکو نشتوالی هغه څه دي چې په افغانستان کې د ګڼو راډیوګانو خپرونې ټکنۍ کړي دي. دا خبرې د دې ادارې د سار د څانګې مشر صدیق الله توحیدی په کابل کې د راډیو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړې. خاغلی توحیدی وویل د اطلاعاتو او معلوماتو په رسولو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سره راډیوګانو خپل اهمیت ساتلی او که ستونزې اوارې شي ښه خدمات به ترسره کړي. د وویل په خواشنۍ سره په هیواد کې یو شمېر راډیوګانې د بېلابېلو ستونزو له امله ونه توانېدی چې خپرونو ته دوام ورکړي.
قرار احصایی که ما داریم 175 رادیو فعالیت داشت که از این جمله
زموږ د احصایې له مخې په هیواد کې 115 راډیوګانو فعالیت کاوه، چې له دې جملې څخه په وروستیو کلونو کې و راډیوګانې د مختلفو ستونزو له امله له فعالیت ولوېدې. د دې راډیوګانو د تړل کېدو علت نامني، اقتصادي کمزوري او د ښځینه کارکوونکو کموالی دی.
خاغلی توحیدی دا هم وویل چې راډیو د افغانستان د خلکو په تیره په لیرې پرتو سیمو کې عمده ضرورت دی او که حکومت او مرستندوی نړیوالې موسسې ورسره مرستې ونه کړي په هیواد کې به ګڼ شمېر نورې راډیوګانې هم بندې شي. د فبروري 14مه چې د راډیو له نړیوالې ورځې سره سمه ده هر کال په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د رادیوګانو مسؤلین وای اقتصادي، تخنیکی او امنیتی ستونزو تر ډیر ځای د دوی پر فعالیتونو اثر کړی دی. په افغانستان کې اوس مهال په لسګونو ټلویزیونونه فعال دي، خو خلک وای د هیواد د نفوسو زیاته برخه رادیو اوري. د رادیوګانو مسؤلین او کارکوونکي دا هم وای چې حکومت دې د رسنیو له قانون سره سم د دوی امنیت هم خوندي کړي.
له رادیوګانو خبر شوی چې نن سبا یې کارونه یو څه ټکنی شوي دي. په رسنیو کې مجلې هم شامل دي چې په بیلابیلو موضوعاتو چاپی معلومات خپلو لوستونکو ته وړاندې کوي. دا چې په راډیوي مجله کې کلتوري او ادبي موضوعات څیړو، نو د یوې نوې چاپ شوې ادبي مجلې خال په اړه معلومات ترکو. په پښتو ادب کې د ادبي مجلو خپل ارزښت پاتې شوی او تل یې د لیکوالو او شاعرانو نوي آثار ټولنې ته وړاندې کړي دي. خال یوه نوې درې میاشتنۍ مجله ده چې د محمود ایاز په مدیریت کې لومړی ګڼه مارکیټ ته وتلې ده. په کراچۍ کې د مشال رادیو خبریال محمد عمران د محمود ایاز سره د خال مجلې په اړه خبرې کړي. لومړۍ پوښتنه یې ترې دا کړې چې د خال د خپرولو تر شا یې کوم مرامونه دي. ښاغلی ایاز وایي:
زما دا خواهش و په زړه کې چې زه په پښتو ادب کې یوه داسې رساله راوباسم چې هغه رساله که یو شاعر جوړ کړي، یعنی یو شاعر ته مقام ورکړي، بیا به د لرې برې پښتونخوا پښتانه نشي رانړولی. کومې شاعر جوړ کړو نو هغه به هم داسې مقام لري، کومې افسانه نگار جوړ کړو هغه به هم داسې مقام لري، او که یعنی نقاد جوړ کړو هغه به هم همدا مقام لري. او دا کار فنون رسالې کړی دی. بس دا زما یو تند پزړه کې. نو تیر ځل د پېښور ته زه راغلی وم څه میاشتې مخکې، یو کتاب سلسله کې ما ته ایوارډ راکولو، نو زه لاړم. نور کاسم هم راغلی و د دوبۍ نه، نو بس په د مجله باندې مو خبرې ورسره وکړې. نو ما ته نور کاسم وایي دا خو ډېر ښه تجویز دی، دا زه ځم عرب امارات ته ځم، زه د ملګرو سره سلا مشوره کوم، بیا به زه تا ته حال وایم. نو بیا د هغوی ټولنه د کال پښتو ادبي تړون عرب دو په ګډه بیا باقاعده یو نشست کړی و، او په دا نشست کې دا فیصله کړې وه چې بس مو به مطلب دا د مجلې د پیسو بندوبست کوو، او دا مجله به درې میاشتنۍ چې ده دا به راوباسو.
نوي وي په دې خال کې چې هغه تر اوسه پورې په پښتو مجلې چې څومره راوتي په هغه کې نه دي شوي، یا د پښتو چې کوم کتابونه چاپ شوي دي په دې خال کې به نوي سي؟
دا اوس شکر دی خبره سوه. تا به په دې کې نوي څه دي؟ په دې کې یو سل څلور غزلې دي، او په دې کې ما دا کوشش کړی دی چې کم از کم 70% 80% مواد باید چې ډېر معیاري وي، او انشاءالله دا دوا به زما تاسو په خپله چې تاسو یې ولولئ تاسو ته پته ولګي. او بیا داسې د تنقید تنقیدي مضامین دي، اته مضامین دي، او په نو موضوعاتو باندې دي. مثلا په پښتو ادب کې د تمثال نگاری روایت، مثلا په پښتو کې دا د اتل افغان شعري مجموعه ده، هغه د استقرایي تنقید په رڼا کې چې ده هغه تجزیه کړي، د فیض الوهاب فیض کیسر افریدي صاحب مضمون دی په تجریدیت باندې، پوه شوې؟ یعنی بیا د غسی د فیصل فاران مضمون دی. دا ټول مضامین خدیس دا کوم ما درته یاد کو، هغه په استعاره باندې دی چې پښتنو شاعرانو استعاره په خپلو شعرونو کې څنګه استعمال کړي ده. داسې نور مطلب ډیر داسې مضامین شته، ژباړې پکې دي. مطلب په ژباړو کې د مصنف مرګ، دا د رولان باک ډیر مشهوره مضمون دی، د ډیت آف تیاتر، د کافکا یو جنسی افسانه ده، هغه ما دا غي ما ژباړه کړې ده.
د قاری یعنی د لوستونکو هغه ریسپانس څنګه وو؟ هغوی تاسو څنګه ردی عمل اکسل عمل هغوی څنګه ښودلې دی؟
دا مجله به انشاءالله کابل ته ځي، جلال آباد ته به ځي، کندهار ته به ځي، دا کندهار ته به د کوټې نه ځي، او پېښور نه به جلال آباد او کابل ته ځي، او داسې مطلب په خیبر پښتونخوا کې مطلب هر ښار ته به انشاءالله ورسیږي. موږ دا کوشش کوو چې ټولو ته ورسیږي، او زموږ په دا سویلي پښتونخوا کې هلته به هم انشاءالله هر ښار ته ګڼې رسوو، او عرب امارات ته به لیږو. سعودي عرب کې خلکو غوښتنه کړې ده، داسې په قطر کې خلکو غوښتنه کړې ده، د بار ملکو ډېرو خلکو مطلب ما ته ویلي دي.
د خال مجلې له مسؤول مدیر محمود ایاز سره مو زموږ د همکار محمد عمران مرکه اورېده. اوریدون کوست درتا د چینایانو د نوی کال پاړه راپور لرو. چینایان خپل نوی کال د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکي. د دوی نوی کال عموماً په پسرلي کې پیلېږي او لومړی دوه اونۍ د پسرلي د جشن په توګه هم منزل کیږي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک د چینایانو نوی کال بدرګه کوي. زموږ همکارا فرشته جلالزی درته نور معلومات درکوي.
د نوی چینایي کال د پیل لومړۍ 15 ورځې د پسرلي د جشن په نوم هم یادېږي. د دې کال ورځې او میاشتې د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکل کېږي. نو له دې امله هر کال د چینایي نوی کال د رابرېدو وخت فرق کوي. د کال تر پیل یوه ورځ مخکې د شیطان څراغونو فستیوال وي. چینایي کالونه په عمومي ډول د 12 حیواناتو په نوم وي. سږ کال د بیزو کال دی. د بیزو کال د ځان لپاره ځانګړتیاوې لري. په دغه کال کې اول د نړۍ ډېر پیژندل سوي شخصیتونه زیږېدلي دي، مثلا لیونارډو دا وینچي یا چارلز ډیکنز. د ګارډین ورځپاڼه لیکي چې لندن به سږ کال د نوي چینایي کال تر ټولو ستر مراسم به پکې ترسره شي او ډېر لوی جشن به وي.
اوس ورزو جلال آباد ته او د مومن کتابخانی له مسؤول فضل مولا مومن نورو چې تازه یې څه چاپ کړي دي.
موږ تقریبا په تېره یوه میاشت کې 15 عنوانه بېلابېل کتابونه چاپ کړي دي. په دې کې انجینري، ادبي، حقوقي او سیاسي او ټولنیز کتابونه شامل دي. په دې کې یو کتاب داسې جرس په نوم باندې، بل یو کتاب دی چې مدیریتي ناروغۍ، بل اوسپنیز سیمټیک کانکریټ دي، بل مهندسي ده چې دا هم یو انجینري کتاب دی، بل نیوز ورلد دي، اخباري لغات او د انګلیسي لغات یې په پښتو معنی کړي دي، بل یو کتاب چې ډېر مهم دی د پاکستان او چین اړیکې څېړلي دي، بل د یو ښه مدیریت په نوم باندې کتاب دی چې دا هم د اردو نه ژباړه ده، بل عمومي کیمیا په نوم باندې کتاب موږ چاپ کړی دی په دې میاشت کې، بل یو مهم کتاب چې دی چې په دې برخه کې بېخي موږ کتابونه نه لرل په پښتو کې، برق انجینري ده، برقي انجینري، بل د نصیر احمد احمدي د زرو په نوم باندې یو ناول دی.
اوریدونکو د دې اونۍ د مجلې مطالب هم دومره وو. نورې ډېرې خبرې به را روانه اونۍ کې کوو. تر هغې د خدای پامان.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاو کم یو لسو بجو،
د مشال ریډیو وی مجله
په یو نیمه بجا،
ستونزي او سرکار
په پاو باندې دوه بجو،
د کرخي پر غاړه
په دوه نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو،
اف سی آر او پښتانه
په پاو کم سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجو.